பரவி.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د کوکنارو د منکولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې شوې، خو بیا هم د افغانستان په جنوبی غربي ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړول او کاروبار آزادانه دوام لري. د جنوبی غرب ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منکولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره تړلې هر ډول فعالیت غیر قانوني بولي او د دې فعالیت کوونکو پر مجازاتو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یو کنداري من تریاکو بیه نږدې 1,00,000 کلداري و، خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 1,80,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار، هلمند او فرا ولایتونو اوسیدونکي وایي چې اوس هم د فرا ولایت په ودود بازار، د کندهار ولایت په حوض مدد او د هلمند ولایت بارامچی سیمې په شاوخوا بازارونو کې تریاک آزاد خرڅیږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او ژړۍ ولسوالۍ محمد طاهر وایي که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی، خو اوس هم د نشه موادو رانیول او خرڅول او له یو ځای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تریاکو بې دراول سر چې بند سوله هغه وخت ډېر ګران و، اوس ډېر کښته شوي دي. په دې خاطر ډېر کښته شوي دي بې چې تریاک څه دي چې په مځکو کې کرل بند دي، خو په بازارو کې اوس میلا دي او خلک یې یو ځای څخه بل ځای راوړي، یعنې په مطلقه توګه نه دي بند شوي. دا که په مطلق ډول بند شي بیا تریاک بې ډېر لوړیږي.
د تریاک بیا ځکه کښته چې ځکه په مځکه کې کرل یې بند دي، خو رانیول خرڅول یې اوس هم شروع دي. او که رانیول خرڅول مطلق بند شو بیا نو تریاک ګرانیږي. یو غنو د جړی ولسوالی عظمتات دی او پنجوایی دی دا بازارونه ستا.
د افغانستان بیا رغونې لپاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یاسیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي. سیګار ویلي چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه شوي تریاک په ښکاره خرڅیږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشه یي موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولي دي.
هیچ چاته اجازه نسته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوی دی.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشه یي موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او که به نه وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسني حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم پروسیس هم شته او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه درېیم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکاري غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت جنو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سخت کال په دی ولایت کې په بیساری ډول تاریاک او بانګی کرل سوی دی. د غور ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بانګو کښت ډیر سوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول سوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتیار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله له ژور کوهي څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي، خو وایي چې د بدیل معیشت پروګرامونه او اصلاح شوو زراعتي تخمونه د نشتوالي او بېوزلۍ له امله بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
محمد عیسی بود، یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار. سیمینار خود است.
زما نوم محمد عیسی او د دولتیار ولسوالی یو بزګر یم. ما په خپل ځمکو کې کوکنار کرلې دي ځکه کار نشته. زه له اسلامي امارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بنګو په پرتله یې ګټه ډېره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو له مخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګي په دولتیار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې کرل شوی دي. د افغانستان د پخوانی دولت د وروستۍ سروې له مخې چې په 1399 شمسي کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګری ملتونو لخوا په ګډه شوې وښودله چې یوازې په 1399 شمسي کال کې په 2848 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی و، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمېر بزګران دې ولایت ته راغلي. زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستي او کوکنار او بنګي یې پکې کرلې دي.
در سال جاری کشت تریاک
و... پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډیر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلي چې دا کار واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
په تیرو کلونو کې به چې کوکنار وکرل شول دولت نه منې کول، خلک پرې موتاد شول، تباه او برباد شول. سږ کال له نورو ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګې وکرلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې څه وکرل شي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان معتاد کیږي او د خلکو ژوند تباه کیږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري چې د سړې هوا له امله یې تر اوسه تریاک نه دي راټول شوي.
ولایت غور
یو غرنۍ او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې پخوا کرل شوي و ښایي په ځینو ځایونو کې تریاک نه وي راټول شوي، خو که څوک یې تازه کړي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کیږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلی چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یوه هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشي کوي چې یوې هم د تاریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تاریاکو معتادین ځکه ډیر دي چې تاریاک اسانه ورزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تاریاکو معتاد شوي چې د دې نشي له جانونو نه خبره دي. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې تاریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوې ده، تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دا ګوشه ګیری ده، دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره د 13 ځمنه معمولا دوی ژوند کې دا کسان چې وګور اول بیشتیا ده، دوی ژر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې پدې کانګ ډیرشته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درې مغه زرقې ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوب بل سوب ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، چې د دودی شکل استفاده کی د خلی سرطان او یا د سږی سرطان معمولا پکې دی.
کی پر د غلن محلو جنون را ترنا واچو شي لن محل جنون نشي.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سره کمشتیا کوي، سره جرجر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. او مهال زیانونه معمولا رشدي توپ ده، یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشکول رانش، بل هغه ساری ناروغي ده. کوم کسان چې په اوجمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ته وای، خصوصا هغه جوار خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوار خپګان لري زانوجن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې مېندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغیز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه جر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوار او خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي،
کچیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې لالار کې د شخپل کوچنۍ ته هم انتقال وکي. یو موضوع دوم کې د چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لالاز هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي کچیر په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه ورسته د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سينه یا سترګې نه ده، یا پزي مشکل پیدا کی، یا قلبي سوری پیدا کی.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دند راځي شو نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري سي معمولا د دین استفاده کی دا یم تفریح مرحله دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه يم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دینم کار وکړي.
په ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتای د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یو غدېشته نخامه پنامه یادیږي پاره کې سو تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي، دغه نه دوه دنه یو ال اچ او اف اس اچ ده. دا هم په خزه کو هم په نارینه کو. په خزه نه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي، خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي. په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي، نس کېده چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
آیا په هدلاست آیا په هدلاست چې تدرمنن ورسته لموتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو تاړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا په هدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د لغمان ولایت اوسیدونکو مل لسو کلو راهیسې نشه کوي، د تر نشي مخ کې تکړه ولی بالر او د خپل سیمې قهرمانو، اوس نشو کمزوري کړي او لوبي اچولای دي. ایمل وایي چې هڅه کوي نشه پریږدي او ځان له ګوښتوب څخه وباسي. دا چې ایمل د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی، د بخپل د لخلې واورو.
نشه محکم د سیاست کار کو، د موټر کارم کو، دکاندارین کو، بیجه ګرځیدلو پیسې مون سره وی نور پونشلو پونیشو راغلو. اول مې د سګریټو نه شروع کړ، د چرسو نه تر خدای مغایم شراب ونم تاریا کوم، اخیری نشم ټابلیټ او پودر او شیشه و. بس چې پوښلو چې عملی شلو په سر سره موهنو په خیمانی ډیر غټه په خیمانی مونږ دوا وطن کې ودا په بستر شو ام پنځه سالو خورځي بستر شو ام ولس میاشته پاکوم ما غځو کې چې نه ګرځیدلم پاکوم به ځای خلکو سره نه ګرځیدلم خو مشاور سره به کنه سترم پنځه وخت ما جته پلار سره به متلم کوم چې ما نه شي کول هغه ځای ما پریخي وي بس یو ورځ هم دا وسه نیواران سره بیا لاړم خپل منطقو ته چرانم بیا سره پنځه ورځې بعد بیا عمل شوم مخکې چې مې نشې نه کوله سبا چې مې مونځ کوو تلم خپل کاروبار ته ماسخوتن به راتلم اوس نشې مې شروع کړې وه داسې وخت کې 9 بجې تلم 8 بجې تلم 10 بجې تلم 2 بجې به بېرته کور ته راتلم کور کې به مې 15 دقیقې 13 سر به زیرمه به مې کور کې ورکوه بیا به وتلم ماسخوتن به کور ته راتلم ماښام به راتلم په قوم کې م بې اعتباره په کور کې م بې اعتباره انډیوال ته م بې اعتباره شاوخوا کور کلي کې ټول ته بې اعتباره پخوا مې داسې اعتبار درلودله چې د پلار ټول سرمایه ټول زندگی ما سره وه نشې مې نه کولی کور ته مې فکر وو پامیل ته به مې فکر وو غټ واړه ته فکر وو که وراره وو که ورور وو ما نه مشران تعلیم به یې کوو نوم پرېښودی بیرون چې هغه وکړي نارامي وکړي کله چې په نشو راغلم که پهې پقارېدلمه خو پقارېدلمه به خو بیا هم داسې پخوا چې کوم قار راکې وو پخوا چې کوم خبره راکې وو کوم مشوره راکې وو هغه تلی وو ټیټ والیبالر یم زه خپله چې په والیبال کې نوست یم زما ملګري به والیبال مسابقه به یې نه نیوله سور کمربنده پورې مې کار هم کړی وو داسې فکر وکړه چې زه 15 کلنۍ نه ما والیبال شروع کړی نو ډېر شوقي وم دا نشې چې ما شروع کړې یو میاشت مې والیبال وکړه نور بیا یو میاشت نه خوا نور مې وسه نه رسېدی والیبال مې نه شو کولی تر ننه پورې ما والیبال پرېښی ده ډېر وخت شو دغه 9-10 کاله بیا مې توپ په لاس کې نه ده اخیستی نشم کولی ستړېدلو دا نشه چې وکړې چې خالي سګرټ هم وهې چې یو 15 قدمه منډې وایې ستړی کېږي نشي کولی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي حاجي اکبر په کلي کې اوسیږي ښه ډېرې ځمکې باغونه او خوشاله ژوند لري خو یوه ورځ ناڅاپه پرېکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي دا چې حاجي اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړې دا به په ډرامه کې واورو
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچوه څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم د بشیر پلاره یوه خبره مې درته کوله
ووایه څه دې ویله
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ علاج مو یې وکړ نه شای پرېښودله خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري
ما خو یې تروسه داسې حرکت نه دی لیدلی او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بېرته دې په نوشو اخته شوی وي
ته ټوله ورځ له کوره د باندې یې خدای په کور کې وي څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بېرته په نشو اخته سوی وي
نو بشیر څه وایي او څه کوي
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نشو اخته سوی وو نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې ګوشه ګوشه به ګرځېدی پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه
هو دغه خوینه خو یې درلودل اوس خو ماته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول
ولې اوس په کور کې له چا سره جنجال کړی دی
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حق ووهله بیچارهګۍ هیڅ ګناه نه درلوده میرمنې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه
څه شی د هیروینو پوړۍ
وکې د هیروینو پوړۍ
دا خو ډېره بده شوه ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي په زور علاج ګټه نه لري
نو څنګه وکړو ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې راوګرځوو
بله لار نه لرو یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده باید په کور کې په زنځیرونو وتړو
په زنځیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنځیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي بیا به څه کوو
نو چاره څه ده په کلي هر ډول نشي مواد پیدا کېږي بېرته هغه دی دی او هغه یې نشي انډیوالان
خدای نه پوهېږم چې اوس به څه سره کوو د هغه مو مشر زوی دی ښځه او اولادونه لري
ښه خیر زه پوهېږم چې څه وکړم
څه کوې
بیا به درته ووایم چې څه کوم
حاجی اکبر السلام علیکم
وعلیکم سلام
خدای دې خیر کی چپی خره چې کړه باروي
هی ملک صاحب بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي
ته خو دلته شکر دې خ ډیر جایداد لري دلته دې د پلار او نکاح دی راو دی را ده څنګه دا هر څه پر دې او بل ځای ته کړه باروي
دې خدای فضل دې چې جایداد او پیسې لرم کنه مې درلودې نو لدې بلا څه خبر مې دې تخت لار هم نه درلودې
یا راجی اکبر کریختیا درته وایم ستا په خبره هیڅ پونه شوم سپینه خبره وکړه څه خبره ده
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی یو وار مو علاج وکړه خو کلی ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشه یې انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپین ګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کیږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو، نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.